نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين يا رب العالمين. وسب إن شاء الله منغا تفسير كو د سورة النور آيات نمبر 15 درشم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ننش منغكم آيات وايو نديتا آيات نور واي. أو دا يو دير خكولي آيات تي. دا يو داسي آيات تي چی دا دیر جوار دی. پا دی بانی علماء دیر زیاد بحثونه کردی دی. دمر خبری پری لکلی شوی دی. صرف پا دی یو آیت بانی. یعنی دمر سردی شوی دی دا آیت. او دمر دیر علماء پا دی بانی رای ور کردی دی. او داغی دمر دیر انترپیٹیشنز یعنی مطلبونه دی چی بنده حیران شی. او دا دا قرآن پا مشکل آیتونو کی یو آیت دی. او پا دیرو خکلو آیتونو کی یو خکل آیت تی. دا هاغ آیت تی چی دا دیر ترجمه دا ویلو نپس او دا تفسیر او ریدلو نپس بدا ستاسو پا ذهن کی نرازی چی ترسو پوری تاسو دا دا یو استاد نا نوی ویلی. او زو غارم چی کمونگ یو آیتو کرو لیکن پا دی بانی ستاسو پا حیدل ضروری دی. او دا دیر دا پارا بتاسو د ډایګرام ته ګورئ نو بیا به زموږ لپاره په دې آیت پوهېدل اسان شي. که په دې آیت باندې نن موږ ټوله ورځ هم تېره کړو نو لږه ده. او دا په دومره مختلفو طریقو باندې بیان شوی دی لیکن زه به صرف په یوه طریقه دا بیان کړم او یا به ورته په دوو مختلفو طریقو باندې وګورو. اوله ترجمه ګورو او د دې په ذهن کې د یو تصویر جوړولو کوشش کوو د ترجمه مطابق چې په دې کې څه دي. او بیا به موږ ګورو چې کوم یو شی د څه سیمبل یعنی نښه ده. که د دې دپاره دا ډایګرام واخلئ او دا لیبل کړئ نو بهتره به وي چې زه څه ویل غواړم. او که لیکلو نه کړئ نو بهتره به وي ځکه چې بعضې وخت بنده لیکل کوي نو دومره نه پوهیږي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله نور السماوات والأرض. الله نور دے دا اسمانونو او دا زمکی. دا طول و نمخی نور سوشه دے. دا نور مطلب دے چه هغا پا خپل هم روخانوی او خپل خوا او شا یعنی خپل ماحول هم روخانه کوی. نو هغی تا مونگ نور وایو. رنا تا. نور دو قسموی یووی حسی یعنی جسمانی طور. لکه دنور رنا. یا که مونږ لایټ یعنی بجلی ولګوو که هغه ټیوب لایټ وي لیمپ وي هر قسم رڼا. او دویمه د نور معنی مونږ د معنی په لحاظ باندې هم وایو لکه د ایمان نور د هدایت نور ټیک ده د علم نور. په هغې کې لاټینونه خو نه دي لګېدلي لیکن مونږ هغې ته هم نور وایو ټیک ده. اوس دلته کې الله تعالی فرمایلی دي الله نور السماوات والارض. الله نور دی د اسمانونو او د ځمکې. د دې مطلب دا نه دی چې په ځمکه او اسمانونو کې کوم نور دی نو هغه الله دی. نه، استغفر الله. اوس به د دې مونږه درې معنې ګورو. دا آیت به مونږ ټوکړې ټوکړې کوو او ځان به پرې پوهه کوو انشاءالله. نو بیا به تاسو په خبره باندې پوهه شئ. د ټولو نه مخکې دا چې د نور معنی څه ده نو اولنۍ معنی یې ده هدایت. چې الله تعالی هدایت ورکوونکی دی آسمانونو له او ځمکې له. ځکه چې په آسمانونو او ځمکې کې د هر یو هدایت پکار دی، رهنمایي پکار ده. نو څوک هغوی له هدایت ورکوي چې څنګه ګرځئ څنګه اوسئ. په دې جهان کې چې څومره مخلوق دی نو هغوی ته هر سو څوک ښایي. هغه الله تعالی دی چې هغه ټول له هدایت ورکوي. ټیک ده، د هدایت ذریعہ د ګایډ کولو یعنی لار خودلو والا الله تعالی دی. نو ځکه الله تعالی نور دی، د دې مطلب دی چې هدایت ورکول والا دی. نو په دې وجہ د نور لفظ استعمال شو، په دې کې زیات تاکید دی، په دې کې زیاته مبالغه ده چې الله تعالی په دې صفت باندې یاد شو. نو داسې ونه ویلی شو چې الله تعالی نور ورکوي، بلکې ویلی شو چې الله نور دی. پوه شوی؟ ښه، دویمه خبره دا چې دا کومه جسمانی رڼا ده چې کومه مونږ ته ښکاري یعنی په نظر راځي، د دې پیدا کول والا الله تعالی دی. الله د دې نور دی، یعنی دا الله تعالی پیدا کړی دی. دا څومره رڼاګانې چې دي، کو هغه د انور رڼا ده، د سپوږمۍ یا ستورو رڼا ده، د چراغانو رڼاګانې دي. په دې جهان کې چې تاسو ته څومره رڼاګانې په نظر راځي که نه، نو دا د الله تعالی د پیدا کولو په وجه دي. ګنې هر طرف ته تیارې وې، تک توره تیاره. الله تعالی چې کله دا رڼاګانې پیدا کړې وې، نو په تیاره کې پیدا کړې وې. د تیارې نه پس الله تعالی رڼا پیدا کړه، نو دا ټول رڼا د هغو ده. درېمه خبره دا چې مونږ به د دې معنی داسې کوو لکه څنګه چې دا الفاظ دي، الله نور السماوات والارض، چې الله تعالی نور دی د اسمانونو او ځمکې. څنګه نور دی؟ نو مونږ ته پته نشته د هغې په باره کې چې څنګه د هغو شان دی. نو د هغې شان مطابق زموږ عقل په دې باندې نشي پوهېدی. لکه چې مونږ وایو چې الله سمیع دی، یعنی هغه اورېدو واله دی، یا الله بصیر دی، هغه کتو واله دی، هغه هر څه ویني. هغه خو په عرش باندې دی، نو هغه څنګه اوري ستاسو خبرې؟ مونږ نشو ویلی، ځکه چې زموږ دومره عقل نشته. لکه څنګه چې د هغو شان دی، نو د هغې مطابق هغه اوري او هغه ګوري. واشرقت الارض بنورها، او ځمکه به د الله د نور په وجه پړقیږي. نو الله نور دی. ستاسو ګورئ چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به کله ته تهجد په وخت کې پاسېدو، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم به دا دعا وی: اللهم لك الحمد انت نور السماوات والارض. د دې نه هم پته چلیږي چې اے الله، ټول تعریفونه ستا د پاره دي، تو نور یې د اسمانونو او د ځمکې. ټیک ده، د دې نه مونږ ته د دې خبرې پته لګي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې الله تعالی اودو کیږي نه، دا د هغو شان نه دی چې هغه دې اودو شي. د هغو حجاب نور دی. کچری هغه خپل حجاب لری کړي، نو د هغو د مخ چې کوم نور دی، د هغې تجلی چې کوم ځای ته رسي، نو هغه به سوځوي. یعنی د هغو د مخ نه چې کوم ریز یعنی رڼا راځي، دا په مسلم کې روایت دی چې دا رڼا چرته هم پریوزي، نو هغه به سوځوي. یو شی د هغو د نور تاب نه لري. اوس تاسو ګورئ، د انور رڼا ده، که څوک هغې ته ډایرکټ ګوري، نو څه کیږي؟ بنده ړندیږي، د هغو د خپل سترګو نور به ختم شي. د انور رڼا مونږ نشو برداشت کولی، ځکه چې هغه دومره تیزه رڼا وي، هغه دومره ډیره ده چې د انسان د برداشت کولو نه ده، او دومره زیاته ده چې انساني نشي برداشت کولی. هم په دې وجه سبحان الله، هغه رب په حجاب کې دی او تاسو له د حجاب حکم درکوي. نو ګورئ چې څومره ښکلی شی وي، نو هغه په حجاب کې وي. هغه جمیل دی، هغه ډیر زیات ښکلی دی. هغه خپلې مخې ته حجاب کړی دی، او د هغو حجاب هم نور دی. سبحان الله، د هغو حجاب نور دی، ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په معراج باندې تللی و، او چې واپس راغی، نو صحابه رضی الله عنهم ترینه تپوس وکړو چې تا الله تعالی لیدلی و. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ما څنګه هغه لیدی شو؟ هغه خو نور و. هلته سو؟ هلته نور و. یعنی نبی کریم صلی الله علیه وسلم سلی دلی و حجاب د الله تعالی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې ما خو نور لیدلی و، یعنی ما دا غو حجاب لیدلی و، الله تعالی نه و لیدلی. او فرمایلی و په یو حدیث کې راځي: و حجابه نور، د هغو حجاب د نور دی. نو دا د الله تعالی رحمت دی چې په خپل مخلوق باندې.
هغه حجاب کړی دی. الله اکبر، زما خوله خو ډېره وړوکې ده، د هغوی لویوالی ډېر زیات دی او د هغو اوصاف دومره کمال والی دي، نو داسې ښکاري چې وړه خوله او لویه خبره. که چېرې موږ د الله تعالی په صفاتو باندې پوه شو کنه، نو موږ ته داسې ښکاري چې الله ستا د احکامات چې تاسو موږ له راکړي دي، د دې احکاماتو نه زه څنګه انکار کولی شم؟ زما سو مجال دی او زه یم سو، او چې څوک د رب معرفت بیا مومي او هغه وپیژني، نو بیا د هغه دپاره یو شی هم مشکل نه وي، هیڅ هم مشکل نه وي. نو خیر، د هغو چې کوم رحم دی په خپل مخلوق باندې، نو هغه په حجاب کې دی، ګنې ټول مخلوق به ختم شوی وو. تاسو ګورئ چې کله موسی علیه السلام الله تعالی ته فرمایلی وو چې اے الله، زه تا لیدل غواړم، نو الله تعالی وفرمایل چې زه به په غر باندې خپله تجلی کیدم، او کدا په هغې باندې یعنی په غر باندې ثابته پاتې شوه، نو اے موسی تو ما لیدی شي. نو د غر سوحال شو، هغه ریزه ریزه شو او موسی علیه السلام بې هوشه شو. الله تعالی ورته وفرمایل چې تو زما د حسن تاب نه لرې، تو زما نور نشې برداشت کولی. نو هغه دی الله، الله نور السماوات والارض، الله نور دی د اسمانونو او د ځمکې. نو په دې خبرو تاسو پوه شوئ چې هغه څنګه نور دی. اوس مخکې ګورو، دا به موږ په مختلفو حصو کې ګورو. مخکې څه دی؟ مثل نوره، د هغو د نور مثال، کوم هدایت چې هغه ورکوي د هغې مثال څه دی؟ که د نور نه موږ د هدایت نور مطلب واخلو، نو هغه نور هدایت څه دی؟ د هغې مثال څه دی؟ که مشکاتین، داسې انسان نشي پوهېدی، نو الله تعالی موږ له د یو مثال په ذریعه پوه کوي. که مشکاتین فیها مصباح، مشکات په حبشي ژبه کې تاخته وایي. نو اوس که ستاسو په مخ کې ډایګرام وي، فیها مصباح، مصباح د رڼا سیس ته وایي، لاټین یا ډیوه. نو پخوا په زمانه کې به په دیوال کې یو تاخ و، او په هغه تاخ کې به لاټین پروت و. نو مصباح یعنی لاټین یا ډیوه به په تاخ کې پرته وه، ځکه چې یو خو به دا لاټین یا ډیوه محفوظه پرته وه، او بله د هغې شکل به داسې جوړ و چې د هغې په وجه به رڼا د لری لری ځای پورې تله، د هغې نه به رڼا په ټوله کمره کې وه. المصباح فی زجاجه، زجاجه شیشه ده یعنی کریسټل، او کریسټل څنګه شیشه وي؟ هغه داسې شیشه ده چې هغه پړقیږي، زلقیږي. تاسو به په سټور کې کریسټلز کتلی وي، او د هغې د پاسه یې اکثر لایټونه لګولي وي، او د هغې وجه دا وي چې د کریسټل دومره چمک دمک وي، او هغه دومره ښکلی وي چې چاپېره ترېنه رڼا وي، خو د هغې باوجود ټول چمک دمک د کریسټل وي. او ګورئ په سټور کې خپل هم لایټس لګېدلی وي، لیکن د هغې د لایټس به څه وایې، د هغې بې مثاله رڼا وي. الزجاجه کریسټل. اوس بیا د سره دې آیت ته ګورو. تاسو به په خپل ذهن کې یو تاخ جوړ کړئ، او په هغه تاخ کې یو رڼا ده، او د هغه رڼا نه چاپېره یو شیشه ده، لکه یو لاټین به په ذهن کې راولئ. نو د لاټین شیشه د څه دپاره وي؟ د هغې شیشه هم د دې دپاره وي، یعنی تاسو خو به غټ غټ شینډلیرز کتلی وي، نو د هغې هغه شیشه یې داسې کټ کړي وي چې د هغې سره د بجلۍ رڼا نوره هم سیوا شي. شیشه خو د بلب یعنی بجلی نه هم چاپېره وي، لیکن ځینې شیشې ډېرې خاص وي، او د هغې نه چې کله لایټ ریفلیکټ یعنی راتمبک شي، نو هغه رڼا ډېره لرې ورسي، ځکه اکثر بلبونه د شیشو نه جوړ وي. بلب خو هسې هم جوړېدی شو، تاسو به د لایټ نری نری تارونه لیدلی وي، او لایټ خو د دغه تارونو نه جوړېږي، د شیشې نه خو نه جوړېږي، لیکن د بلب نه چاپېره شیشه وي، او د هغې وجه دا وي چې د شیشې په وجه د هغې رڼا ډېره هر طرف ته رسي. اوس دا مصباح چې دی، دا رڼا، نو دا په یو ښکلي کریسټل کې دننه ده، یعنی د هغې شیشه دومره ښکلي ده. الزجاجه دا شیشه یعنی کریسټل چې دی، کأنها کوكب دري، نو دا داسې ده دا شیشه یا کریسټل لکه یو چمکدار ستوري، یعنی دا رڼا د لاټین چې ده دا داسې ده لکه یو چمکدار ستوري، او چې کله دا رڼا ولګي نو دا به څنګه وي لکه یو چمکدار ستوري. اصلي خبره خو د شیشې ده، یعنی د دې شیشې په وجه څومره رڼا بهر ته راځي او څومره هغه رڼا د لرې لرې پورې ځي. یو قدو رڼا کیږي، څه شی رڼا کیږي؟ دا لاټین. د دې دپاره د تیلو ضرورت وي که نه؟ اوس د دې تیل د کوم ځای نه راځي؟ یعنی د دې رڼا په څه باندې کار کوي؟ من شجرتم مبارکتن، د یوې داسې ونې نه چې هغه مبارکه ونه ده. مبارکه څنګه؟ او مبارک لفظ د څونه وتې دی؟ ا را او کاف، او د برکه یعنی برکت معنی ده خیری کثیر، دومره خیر چې د هغې تاسو سوچ هم نشئ کولی، دومره ډیر خیر. ټیک ده. زیتونتن د زیتون ده، یعنی دا داسې ونه ده چې د زیتون ده، د خونو ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې زیتون خورئ، یعنی خونو، د دې تیل لګوئ. دا د یوې مبارکې ونې نوزی، یعنی د ټولو نه بهترین تیل د زیتون دی. نو اوس دا لاټین په نورو تیلو باندې هم بلیدی شو، لیکن دا څومره ښکلی دی چې دا د زیتون په تیلو باندې لګېدلی دی. او دا ونه څنګه ده؟ او د دې نه چې دا تیل وځي، لا شرقیه ولا غربیه، یعنی د هغې نه مشرق دی او نه مغرب، یعنی دا ونه نه د مشرق نه ده او نه د مغرب نه. دا څنګه ونه ده؟ دا نه د مشرق نه ده او نه د مغرب نه، ځکه حضرت حسن بصری رحمه الله فرمایلی دي چې دا د دنیا ونه نه ده، ځکه چې په دنیا کې داسې ونه نشي کېدی چې هغه د مشرق یا مغرب نه نه وي. پوه شوئ؟ یکاد زیتها یودیء، او نږدې ده چې د دې دا تیل رڼا شي. هغه دومره پاک تیل دی، د زیتون دا تیل د یوې ونې تیل دی، لکه تاسو خو به ځینې تیل لیدلی وي چې هغه دومره خالص وي، اصلي وي، چې د هغې نه پخپله رڼا خیږي، هغه ډیر چمک وهي. دا داسې تیل دی چې کدې ته اور هم ورته نه شي، نو دا دومره روشن دی، یعنی دومره روښانه، پاک، صفا او رڼا والا تیل دی. ولو لم تسهو نار، که د دې سره اور هم اونه لګي نو دا به پخپله بل شي. تاسو په یو مثال باندې ځان پوه کړئ چې کله تاسو ګیس سټیشن ته لاړ شئ نو هلته یې لیکلی وي چې دلته سیګرټس یا سوور اونه لګوئ. ولی؟ څوک خو سیګرټ په پیټرولو کې نه اچوي، هغه پیټرول یعنی تیل چې وي هغه دومره فلیمې بل وي چې کو چرته لرې هم سیګرټ ارتاو شي نو دا پیټرول لمبه کیږي، د لرې نه په دې باندې اثر کوي. نو د دې دا تیل دومره ډیر رڼا واله دي، او کو دې ته څوک اور هم ورته نه کړي نو دا پخپله داسې دي چې دا به رڼا شي، اور به واخلي. ټیک ده. نور علی نور، یعنی دا په نور باندې نور دی. اوس د دې په مطلب ځان پوه کوو. الله تعالی دې زموږ د پاره د دې پوهیدل آسان کړي، آمین. نو ګورئ، ستاسو په ذهن کې د دې تصویر راغی؟